مازدیګر څلور بچې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې کوربه یې عصمت څاروان دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي، دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه د قطر په پلازمینه دوها کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، وایي په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې پر سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیو د حملو راپورونه خپره شول. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو ملاتړ به نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي. یوناما دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د 80مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي. یوناما وایي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون په مهمو مسلو کې خپل رول منعکس کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاډ ورکړی چې اسرائیل به لویدیځه غاړه له خپلې خاورې سره زمیمه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې د الحاق د هڅو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشر همداراز له ټایم مجلې سره په یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه خبرداری ورکړی چې د عربي هیوادونو ته په دې تړاو ډاډ ورکړی او که دا کار وشي نو د ده په وینا اسرائیل به د امریکا ټول ملاتړ له لاسه ورکړي. د اسرائیلو په پارلمان کې د لویدیځې غاړې د الحاق په اړه د یوې طرحې لپاره رایګیري که څه هم سمبولیکه بلل شوې خو ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د پارلمان دا کار غندلی او هغه یې د مخالفینو قصدي سیاسي پارونه بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو جکپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې اس پي عادل اکبر پرون د سرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړه چې پولیسو، ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد یو روغتون ته ورساوه خو هلته تر رسیدو مخکې عادل اکبر ساور کړی وه. چارواکي وویل چې په سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی وکړ او زیاته کړه چې دی نه پوهیږي هغه ولې داسې یو ګام پورته کړ. او د رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. احمد ولی هوتک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینسک کې وي مرکزي لوبه درلوده. هغه وتوانید خپل روسیال د سبمیشن په مټ مات کړي او د اتلولۍ کمربند وګټي. بلخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست لوبه لري. حقپرست به د یو اف سی په درې سوه یویشتمه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سال کیل سره مخامخ شي. حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او پنځه یې بایللې دي. هغه وروستی وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې وه.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوړو خو په هغه ناسته کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مزګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوړو خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحه په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته یې په افغانستان کې پناه ورکړې، خو طالبان دا اداره دوي او وایي چې پاکستان په خپله خاوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هممهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدک لار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستي، خو نورې لارې لا هم بندې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو ملمنو سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د همدې لپاره وې چې یو اوربند وشي. د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه وي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناسو څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې په راتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبین ووسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت راڅرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو لپاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو دلاري یا د وګړو د کارولو دلاري یا د وګړو د وګړو پر وګړو د فشار راوړلو دلاري غواړي چې هند سرخوږی رامنځته کړي او دغه توګه باندې ونسی کولای چې
درست ډېر مننه. یعنی په وروسته به په دې خبرې وکړو چې که چېرته داسې وي نو دلایل یې څه کېدی شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او که نه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم سلامونه دې تاسو ته او ستاسو ملمنو او اوریدونکو ته. زم له پیژانسیا سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو امادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هغه هم په داسې حالت کې، په دا ګرما ګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به هغه ته بل څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظره به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته یو د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره قلن که در موقتی شکل نه و دایمی شکل تواریم.
بله دیره منه نه سلامت وسی. اندر سه تاست فکر کوی چه دا با تیرو خبرو تداوم وی او که تاسیم داسی عقیده لرینو اوربند خو وشنو نور نو چه دول تعهد با پدی که اخیستل کیشی؟
سلامونه نیکی هیلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته، د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، همدارنګه درنو اوریدونکو ته. زه خپله لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس ځکه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه ده، اوس په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنې که په نورو اړخو باندې وغږېږو د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه د دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی شي او د افغانانو لپاره هېڅ بل ستونزه را پېښه نه شي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل د د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت یا تور لګوي یا هر څه چې دی، دا په یوه ورځ باندې نه شي کېدی چې پای ته ورسېږي، شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر څو پورې یو بېخي علني ډېر واضح دا توافقات ونه شي. په دغسې مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو موافقه ته دی ورسی.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه استاد پېژاند. ستاسو په نظر که چیرته ابدالي پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د حمدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې هغوی مخه ونیولی شي، او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له هغه وخته ویل کېږي چې دا پولې د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دغه ټي ټي پی هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما تاکي مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو اجمخ کې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمک د اهداف د پلی کېدو لپاره په دغه زمانی مقطه کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغې لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وژل کیږي.
او دا په پوځي اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې ځینو بویل چې طالبان د دوی خپل خلک دی، او دا جنگ هم همداسي او هغه جنگ دی غیر حقیقي جنگ دی. فکر نه کوم چې هغه سي یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه، دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم. موږ کتاس ته طالبان او هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه و، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې سره کوم دوی امضا کړي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه سره راغلل، بل اخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کې شي جنگ نشي ګټلی، نو دغه لارې انتخاب کړه، او غوی هم چې غوښتل تقریبا هغه تر لاسه کړی ول، یعنی غرب ته به نور له افغانستان تهدید نه پیښ شي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوکي
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په سطح باندې فکر کوو، او کلشت جوړ تحلیل وکړو مطالعه وکړو ام دا ټول شان پلان سیوی و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلوالي جنگی ډلې د مهارتو یا د غیر د ماتېدو جوګانی او د نس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
هغه پیسې لاسه دغه خطر اټیټ کې. موږ خیر لاستی موضوع وته د پاکستان او د هغه موضوع و د طالبانو ترمنځ
خبره. ټي ټي پی زه فکر کوم ټي ټي پی پاکستان په دې کې کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو، د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو، او د غو سره د مرستې کولو، او د غو د لارې خپل اهداف درسیدو په برخه کې کافی تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوربدان مخته دې چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه وريدونکو منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور به شو دوی ته. لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلام
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
او مننه نړیوالو ته سلامونه سروار سم سره ما دا ځوان سم ما زه خپل تاسو ته تر بل میږي ماشاالله تاسو تاسو راځو رستلې راځي چا په اصطلاح باندې نو په ټولو کې چې وګورو موږ تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات لرو یاره دې معاملې نو ورسې هر وخت به دې خپل خاصات موږ باندې منل پر پرې پېښو تقریبا مسنجر واسي یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سره ورته وي نو دا اخر کې چې وګورو دا سور ځکه هغه دوی اوس سبق واخیسته د دې حکومت ته چې وګوره سرواز محترم لکه چې مربازان دي هغه سرمایه نه لري تقریبا یا د بل ژبې وي یا د بل ژبې وي نو په ټولو پر کې دي دا چې مربازي کړی دا نو اوس وګوره چې دغه څنګه پیدا کړ افغانستان ته اوس د موته چې وګړي شهیدان سوال دی وبخي نو د باب نظر نور بل بیا داخلهونه کې بیا هم کدي ترکیه ته چې کوم غونډه کوي نو دا ملکونه چې داخل شوی دی باید که سیز باندې تر واخ دي نو په دې اړه شهر وخت موږ وګورې تقریبا صبر کولو کې دي چې وړوړ جنگونو فار وخت دا مرزو کې نو اخر کې خبره غلط ولا نو مې نظر نه شته چې ګورې څوک مې مدرا یعنی وګورې ما دې نو دا سوال ده چې نو د ملکو کې تاسو کوم ګورنډي بل ګورنډي سره تاسو مشکلات لري کې لري نو په دا کلو ګورم نو دایم دې رنج ولا دا دایم موږ تینا خسته یو تقریبا هغه موږ تاسو کوای چې موږ ماجر ورغلی ته دغه پاله نه کړی دا نو هغه نه ګټه کړی دا سروان سره مختلف دي ډیره ګټه وګړي نه تقریبا ما مخ کې ورسې دي کار پرې کې مارونه دا نو بیا موږ ور وسه ګټه نه تقریبا ماجر باندې سره بوج فشار چولای دا دلته ګر افغانستان د پکرنو ټکی شو افغانستان کې مې اوس لاسته ده څو ستاره کوم دې ته وادار نه کې سروان سره مختلف چې بیا په شور وسره واغلو نو کله دا خدای نه خسته او چې نو عام خلک به زوم لاس په کار چې دا یو بد ته په عمل لري او فایل
دی ډیره مننه سلامات اوسه احمدی صاحب کور ودان قاری صاحب پښتون تاسو هم ستړي مشه مهرباني کوئ
سروان سره محترم تاسو دې موږ ستړي مشه
سلامات
تاسو سره جوړ ټول کارکونکو او دونکو تاسو دواړو ملمنو ته
سلامات اوسه مهرباني کوئ
سروان سره مخکې دې چې زموږ زو تر راشم ما او تاسو سره دیوالانه زبې خبره درته وکم
مهرباني
او عدالتم څخه پوښتنه وکړو استاد ځینی ځای چیرې دی دا دور ټول په دوبې ماته چا احترام کړی چې د ژمي د ځای پوښتنه مې کوي نو اول خو خدای وکړي دا زموږ نظر چې موږ ورکو بر عکس ثابت شي دا وربنده یې نشو ما کتي نشو بیا په افغانستان او پاکستان کې یوازې په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دی چې مسلمانان ور په ویلو کې ونلم بیږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسي الله سوخه سروان صاحب حق ویل جبه پر کول دي د جيبي پر کېدل دي کزه حق تر توایم دغه وربند چې دوی وسکړي دي دا ما کتي که په ترکیه کې جلسه وشي هم که په ارزه چې جلسه وشي سرڅو چې پاکستان خپل دورنګ سیاست په افغانستان په مقابل کې خپل دورنګ سیاست ته تغییر ورنه کی او خپل دا دورنګ پالیسی نور په که خپل دا دورنګ پالیسی پر د افغانانو څخه دوی وانه کی زه خوشبینه نه یم دی وربند ته خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر بر عکس ثابت شي یو شور بر ما به انتراش زموږ د دوی په ما به ان کې وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلی دوی خپل خوري او پوسکه پر ما وتار غورځي پاکستان باندې موږ لري حق د امسایتوب درلوده یو د بشر حق او یو د ګاونډیتوب حق او یو د مسلمانۍ حق دا غدري سره حق پاکستان دې نه دي پردې کړی دا خدای دې کدی هی کزاین ته نږدې سم دی مینه غواړي ک امریکا ته نږدې سم دی مینه غواړي ک روس ته نږدې سم دی مینه غواړي ک چین ته نږدې سم دی مینه غواړي ک اسلامي مملکو کې سعودي ته نږدې سم دی مینه غواړي اصلا د داسې حکومت په افغانستان کې غواړي چې هر خبره کیږي باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه یم
ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې وس په ورشو درنو ملبنو ته لمړی استاد ستانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوري دي دی وای چې یو پښتون دې په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وای د طالبانو حکومت له نورو غونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال دا چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې داسې سو
زه بخښنه غواړم چې دا یو وګدې شرح ته ضرورت ده چې په دې برخه کې مالک تر زیات خبرې وکړي بیا په بل برخه کې نو بعد کم دقیق
مهرباني
موږ د تاریخ په وګدو کې تقریبا د شپږ کاله او یو کاله رئیس یو نوې روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950 کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان ته راټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاک د پیمان هغه کوشش و، منتها خپل ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. او اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هیوادونه شرق و غرب کې تقسیمول هغه خلاص و. لغنه وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت، یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړه دا نور هیوادونه هم ځان را بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش وشو د دوی لخوا چې دغه هیوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتا له لارې نه وسوله. هغه کې ډېر خلک د هغه ته فکر کوي چې څه ورته وایي د مصادق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله اخواته یې واړه د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود. داود خان راغی بیا نظامي راغلل او ملکی حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درې کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصادقه، یعنی مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړل. دغه کودتاګانې ټولې د لوی قدرتو لخوانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه نظامي کول. او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېده دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته، ملکي خلک راتلل د هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها پاکستان کې یو داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل. نه هغه د سیاست په صحنه کې عمل له هغه وخت تر اوسه پاتې دي. په یو ډېر ظاهري شکل سره یو څو نفر راولي، یو پارلمان ثبت پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست صحنې نه. په عین وخت د پاکستان موجودیت د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیانو لپاره د یو نوی ضرورت و که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست کې پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو د هغه په خاطر دا چې نن پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده او بل ورځ دا ده او بل ورځ هغه دغه ټولې بهانې دي. بیا البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف یې چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده، پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته را کشوي. یعنی په یوازې د نظامي برخه د یو حکومت د یو دولت برخه دلته برعکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي، هغه د ملت مصنوعي ملت نوم یې هات بهانه ده. نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسو یو سیاسي نظامي صاحب منصبي یاستئ، تاسو ته د سولې نه د جنګ وخت بهتره ده. دس په جنگ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت ښودلی دی، په جنگ کې تاسو مډالونه اخیستلی دي، په جنگ کې تاسو ته معاش زیاتېږي او دغه ټول فایده او ګټې چې د دې په جنگ کې دي نو دغه خاطر د دې په اړه وجودي ضرورت ایجاب دي کې چې پاکستان باید همیشه په جنگ کې کېږي چې پرې څه پوسول کېږي
بله
پاکستان خو ته نظامیان تولید نه کوي تخریب کوي پوسول کېږي د دې نه ده
یعنی تاسو وایئ چې دا چې د طالبانو حکومت له نورو گاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري د دې علت دا ده چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او غوی جنگ واړي یعنی په دې کې تاسو د پاکستان دا تورونه نه منئ چې له افغانستان لخوا د دوی ته مشکل ایجاد شي
نه
په هیڅ
صورت سره نه دلته اتا طالبان په افغانستان کې وګواړي هم غینلري په دې چې افغانستان سره بیا علاوه په دغه نور لو لو خیانتونو چې سره سي لو ترين خیانت له افغانستان سره او استاد رباني کوي ته هغه افغانستان تقریبا روسه د پاکستان په مقابل کې خالص علاقه د موږ ټول درنې وسلې ورکړلې تیاری ورکړه هوایی قوای ورکړه یعنی د افغانستان لاس پښې وټړلې بیا یو بل خبر هم پدې کې پخنه غوښتم چې اضافه کړم بیا هم غربانی چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړه بیا الله ایرانیانو سره ودرې چې ایرانیانو تهدید کوي د طالبان وخت په افغانستان حمله وکړي څنګه سره راغو ولاړو مستعد ربانی ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي
بله خیر دا بیا اوس یو بل موضوع ده ډیره مننه سلامت اوسه مختر چې اوریدونکو ته ورسو هله د چې دوی هم یو څه انتظار وباسي یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرمه اندر صاحب قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی پاکستان ورسره ستونزه درلوده تیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده او د ځینو مثلا یو لیکوال ده په نامه دی سانا عالمه د نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خبره شوې ده دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پرې نه رالړیږي چې هلته ټي ټي پی غړیشته یا نشته بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي اما غوښ چې په بریازمګي کې د هند په لوی وچ کې کله انګریزان ولدو د افغانستان خارجي سیاست دی غوی په لاس کې او په کنټرول کې پاکستان هم غواړي چې د یو د جانشین په توګه ووسیو د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کې چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره ونه لري تاسو څومره ورسره موافق یاست
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره پرې د پوری موافق یم دغه یو اساسي وجه هم دا دی چې اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک هم د رنګ مجاهدین هم او د اوس طالبان هم چې د پاکستان په غیږ کې لوی سوی او تر ډېره پرې تاسو ته معلومه ده چې اوس د جګړه هم د معلوماتو ده او د تا یو څوک چې شل کال دی او چا په غیږ کې لوی سوی په وطن کې لوی سوی دغه په اړه باندې ټول معلومات لري نو څنګه کولای شي سړی وای چې دغه سړی نه دی یادې لاغه سړی سړی کنه لري د پاکستان دا بیل خبر د پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده دا بیل ده البته په دې اړه باندې بيخي مونږ طالبان له هتا له پاکستان نه دومره بیل ولا ان سو پاکستان طالبان هم پر تلور کال خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړی چې له پاکستان سره څه شي لاس پوسه یې ده غلام دی مستقل انسان دی دی
لږ سوال بل شی سوال دا و چې آیا د پاکستان اصلي مسله یعنی د اختلاف د افغانستان له حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پی مسله ده په خو هم شاید دغه سي مسایل ول او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي
نه زم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه او د پاکستان په دلتا دی زبر ځواک دی زبر ځواکونو اغه لوی پروژه سه عملی سوی دی پاکستان للا دی عملی سوی دی او ار وقت دی افغانستان سیاست تفویض سوی دی دوی تا تفویض سوی دی دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغست دی پاکستان للا دی افغانستان طول مسائل چینل کی که دی پاکستان خواه نی پا کم عالی کو که پا غو عالی کو که درد را چه یعنی دا اسم
البته پا دی برخی که شکون است چی تا تاسی ویست دا زلو پا خواه زلونو یا فرخشته کم فکری په تیرو ځلونو کې ټول مؤسسې په پاکستان کې وي چې په افغانستان کې ناکراری وه هر څه د پاکستان له لارې کېدل مرستې د پاکستان له لارې راتلې د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې و دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډېر فرق وي خو په دې اړه هم خبرې کوو خو دوه اورېدونکي لرو چې ډېر منتظر پاتې دي اول دوی ته ورځو مهرباني کوئ
اسمت سروان صاحب سلامونه تا تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته
لاله سلامات اوسئ اتل صاحب مهرباني کوي
خدای دې خوشاله که سروان صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه محترم اسمت سروان صاحب د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر ما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نه شي جوړېدلی ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېتي دا وستا چې وګوري دا مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې مثلا په هلمند ولایت کې د دوی خورانو د کښت کوروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلې دي دا د بخیر دروازه بند کړی دی اسمت سروان صاحب پاکستان همیشه د افغانستان د دغه څخه غلطه استفاده کړې ده ما خپل پر حکومت د مرغ دي سروان صاحب چې بیدار اوسي پاکستان ډیر چې بعض حکومت لري زوم دا په خوږو خبره خطانه به خدای نه خسته د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستی نه ذکرای سروان صاحب محترم
مننه کور ودان بل اوردون کای مو فکر کوم چې عبد الله صاحب دې مهرباني کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دې ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوردونکو ته سلامونه علیکم هلی وړاندې کوم
سلامات او سه مهرباني کوي
زما خپل شخصي نظر ده چې افغانستان اوس مهال یو با امنه هیواد او غونډې هیوادونو خاص کر له پاکستان او ایران او نورو هیوادونو موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه
کړو اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي په دې کې بیا څه وایست
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نه شي چا کې مداخله وکړي ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې دا ولس په امن کې دا حکومت په امن کې دا لټول نړیوال او لګاونډي نه موږ وښتنه کوو چې موږ کې مداخله ونه کړو مخ خپل کار ته پریږدي او موږ هم د شنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته پیژان صاحب اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نشي په دې استانبول خبرې دي څه فکر کوي چې په دې خبرو کې پاکستان دې چې شي په لټه کې دی له طالبانو څه ډول تعهد غواړي چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د غوي یعنی د پاکستان په ګټه دي البته د کاغذ پر مخ بنئ دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو د دواړو خواوو د افغانستان او د پاکستان د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخوا ته پراتې دي دغه د چیرېستلو د پاره دا یو نمایش دی چې دی ورکی نمایش څه کوي ورته وایم چې دا ورستی بیلګې تاسو وګوري په دوه کې دی په خطر کې سره ټول سوله چې ځینې خلک فکر کوي چې دی هوکرانیک لاسلیک په داسې حال کې چې د هوکرانیک متن اصلا وجود نه لري او دی یو اعلامیه څلور ماده یې یا پنځه ماده یې اعلامیه خبره کړه غیم ذکر او په داسې حال کې هیڅ معمول نه دی په
امدا شین چې په دې پریکړلې کې ارڅ چې بولی یو هوکرانی کې بولی په دې کې چې اعلان شي ویدي آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوی عملی کړی شي او که شک لري
تاسو ګوري دا یو ډیر مفصل بحث ضرورت لري ما مخکې یادونه وکړل چې کوم ځای دی ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څو غواړي بیا موږ پوهیږو چې دا ډول پریکړي او دا ډول تعودونه دا اصلا زموږ د راتلونکو زموږ د خوندیتوب زموږ د امنیت ضمانت هیڅ کله نس کولای. مخکې یادونه وسوه چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان کې هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت دغه حکومت ټول بهرنی چار یا بهرنی سیاست په خپل واک کې ولري. دا د ستراتیژیکو ممکن دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او هغه که جمهوریت او هغه د غتخمخ کې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف ترې یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره سوله. نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه هدف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د غو د ملاتړ پښتون کې ونسوي کولای چې دوه اهداف او قرباني نسي او وخت په وخت دوی د ډیر ضعیف پیسلا سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې اکشن عمل شوی وي نسوي کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلی ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي او د هغه تر څنګ نور ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږیدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکن ده، ځکه چې خو کړلیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرره یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټوله ساحه په کنټرول کې لري. نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زدامه نه مچ په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو او کولای شي چې په ملګرو ملتونو کې
مشروعیت جلاده، لیکن عمل مسله ده. من خبر دي عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کړي شي عملی کړي شي. تاسو ول چې په لارې مخه نشي نیول کېدای چې له پاکستانه څوک وسلوال راتل افغانستان ته، نو چای مخه نشوي نیولای. لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي که وغواړي چې له افغانستانه وسلوال اخته و نه وړي، دوی شاید مخه ونیولای شي.
یواز د وسلوالو خبره نه ده، دا مخې یادونه وکړه د وسلوال چې د پوځي چوڼي کې د پاکستان د جوړی او بیرته د منځ زیاده د لوبي لپاره پیسلا سره یو 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 نمایش دی او دوی خپل اهداف د پاره د وسیله ده. دا به پریږدو. مهمه دا ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري. په نړیوال سټیج باندې کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ژغ ولري، ته باید یو حکومت چې خلک سره خبرو ته غوږ ونیسي. په داسې حال کې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته.
درست.
بلکې دا هم فرض کو چې په عملي توګه د عمل په ډګر کې طالبان کې داسې ستاسو په وینا باندې پیاوړي وي، دوی کومه ټکنالوژي لري، دوی کومه وسیله لري؟
نه نه، منظور مې نه ده چې د پاکستان په تناسب قوي ده. منظور مې ده چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا ساحه په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبت جمهوریت ته. له دې نظر مې
دا شان ته وګورو، دغه د پولو کنټرول او د پولو څخه اخو او دغه ته ځان نه د ترګورو ډلو نه تاګور تل د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې
کیږي.
دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځل ته ودری دی هغه په ټاکول نور به خبره خلاص شي.
بل ډیر مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرشه تر 2400 کیلومتر اوښته ده او همیشه دا ویل کېدل چې دی کنټرول سخت ده. مننه سلامت اوسه. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې دی اوریدونکو پښتنې پات نه شي، نه فکر کوم چې عبد الله هم دې ته ورته خبرې درلودې. استاد ستانی زه که فکر کوي که خبري ده د طالبان او د پاکستان ناکام شي، یا هغه ژمنه چې په د دوحه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړه پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه ده چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حمله نه کړي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي حمله نه کړي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او کچیرته لاس و نه خلی او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او کدي اوریدونکو څو اوریدونکو ویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي.
په بخښنې سره زه فکر کوم چې لکه څنګه مخ کې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یو ډېر کوچني هیواد کې لري، او هغه
ځان
مړولی.
بله،
نو اوس خبر دلته ده دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شوی دی کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي. په همدغه بهانه چې وشي وکړه بیا یې هم کوي، د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. ممتاز صرف نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوس هم چې دوی وایي چې له افغانستان په دوی باندې حمله شوې ده هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي. ممتاز
یو د تعامل د فرصت یو دوه میاشتې درې میاشتې. بله، ډېر مننه. اندر صاحب، د سره لې چې دا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره هم چندانې ښې اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب ویل نامشروع حکومت دی، لیکن په دې جنګ کې نړیوال تر څه حده پورې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریځ تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دي او کنه؟
تروسه
مهم د سوال مې سم ونه کړل. ما ویل سره لدی چې ویل کیږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډېرو هیوادونو سره اړیکې مشې نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې له ډېرو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنګ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګ بنور څنګه یې چې کابل په زړه باندې بمبار وسی، او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کی. دا یو کمزور هیواد تاسو په نړۍ کې لري چې هغه د بمبار سی، او نو په نړیوال استاد ولې دی ولري، او هغه خبره ونه کی، یعنی نور نړۍ د خبره او چوپ پاتې سی، ودی وایي چې ولدا هیواد بمبار سو.
نه خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم مخکې عمل شو دلې شوي، یعنی کدی دوی غندل نه دی دی غویم کوم ملاتړ خو نه دی کړی کړی دی.
نه ګوره، د طالبانو وجود ګوره د نه مشروعیت خو همدا معنا لري. توریستي پیښې دی او کیږي به دغسې په هر وخت له وخت سره غندل شوی دی. یو نظام را ولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه را ولاړېږي په یو بل هیواد داسې بمباروي، د غټړ بمباروي، او یو وار نه دوه وار نه هر وخت یې بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا دی؟ یعنی کدا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلودی، نړیوال مشروعیت درلودی او استازولي درلودی، لیک تر لیک دغه دغه اعتراف خو به یې کړی وو. بل خبره ده، دغه د داسې بې صرفي بمباری سره لومړۍ ورځ کې دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوې، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت همدې معنا ورکوي، دغه نه استازولي له نورې نړۍ سره نه اړیکې دي همدې معنا ورکوي. سپما باندې به خلک بمبار کوي، نه نه په نړیواله امنیت شورا کې څوک لرمه چې غږ راته پورته کړي ولې په ما باندې دغسې بمبار وشو. نو نورې نړۍ ولو که دا اوس پاکستان دومره دا خپل د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي، د افغانستان زړه بمباروي، د افغانستان مرکز بمباروي، دا خپل همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی، هم له سیاسي پلوه منځوي دی، هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی، دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي. سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي. پاکستان د افغانستان ډېر په دغه بمبار کې ډېر کسان شهیدان کړ، مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله 15 عسکر کښته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه موږ وګټله او موږ دغه پوستې ونیو. د دې په ځای باندې چې خپل مظلومیت وښیي، هغه مظلومیت یې هم ونه ښوده. نو او بل چې مظلومیت وښیي څه به وښیي؟ نوره نړۍ کې تا استازولي نه لري، ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته دی هر وخت، یعنې ستا لپاره به نور څوک غږ پورته کړي.
صحیح، ډېره مننه پیشان صاحب. د ټاکل شوې ده چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپلو هغو تعهداتو لپاره چې دواړو خواوو په قطر کې کړي دي یا ممکن په استانبول کې وکړي، د یوه میکانیزم یادونه هم شوې ده. که میکانیزم جوړیږي په څه شکل به جوړیږي؟ څه فکر کوئ چې په څه شکل به هغه دا د اوربندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي؟
زه بیا وایم چې زه خپل د یو فرد په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چارې څارم، زه ډیر خوشبینه نه یم، اما دا به یو معجزه چې موږ یو هیله وشو او داسې وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي. نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه، نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دې دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سی پیش به په راتلونکي کې بیا نه تکراری. په داسې حال کې چې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې لکه څنګه چې د باس ګډونوالو یادونه وکړه، افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی، البته پاکستان ته هم پام نه دی. خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه اړخونو باندې، د افغانستان دریز په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولی شو. مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپله پوهه او ظراحیت لري. او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غېږه کې روزل شوې ده، اوس هم د اکثره وړپوړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي، د پنجاب په زړه کې دي.
ډېره مننه، سلامت اوسه. ستانیس صاحب، ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده؟ ترکیه له طالبانو سره نږدې ده که له پاکستان سره؟
تقریبا دواړو سره په مختلفو دلایلو. له افغانستان سره خو موضوع دا ده چې تکر دوستان هم اشاره ورته وکړله، د طالبانو د نظام پرسنت مشروعیت نه درلودل او د نړیوال ټولنې لخوا نه پرسنت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطح باندې هغه ونه لري، فرصت ونه لري، جای ونه لري نور هېوادو ته چې دوی مخ واړي، هغه لغ نه محروم، ځان محروم ساتلی. نو ځکه دا موضوع بېرته را ورته کېږم د فیصله اسلامي نړۍ ته. بل موضوع دا چې امریکایان طبعا طالبان سره هر څه ارتباط لري د خپل نزدېترین مدهبینو لخوانه په منطقه کې د خپل پالیسی مختبی ډېر امکان لري حتمی ده په امریکان د در علاقه مندل مخنه هغه د هیوادونو چې ترکیه دی او قطر دی چې امریکان ته ډېر نږدې دي دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دا اتکار به عمل د چالخانه صورت نیولی ده منطقه واقعیت دا ده چې دا د امریکا ته نږدې اسلامي هیوادونه دي یا حکومتونه دي چې په هغه کې باید همدغه موضوع فیصله کېږي بهترین کاندیدان به همدغه دوه هیواد وي.
ډېره مننه اندر صاحب که ډېر لنډ راته ووایست. آیا تر دې جګړې چې په وروستیو کې وشوه تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه پخوا؟
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته دی او سانسور دی هر سانسور دی یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپله خوښه باندې خپروي موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه البته نه نړیوالې رسنۍ هم وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته وه دا تاسې که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه وه چې تر اوسه شوې ده د دوه هیوادونو
په افغانستان کې په افغانستان کې تر ټولو لومړی او تر ټولو سخت دا همیشه کاری خصوصي کې په غوښتنې
ځای باندې صرف افغانستان خبره نه ده د پاکستان خبره هم ده دا راپورونه یوازې له افغانستان نه له پاکستان له خوا هم ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کومې جګړې ته خلک تیار ناست وي او همدغه سي تصویروي او راکوي نو سړی واقعیت ته لاسرسی نشي درلودلی تر څو پورې په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
نه په یادم دي تر دې په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې وه په یادم ده
دغه د او کمانډان غړاور چې پکې او هغه جګړه او غنی نور په سرحداتو کې جګړې وي کو دومره ډیر نه وي داسې ډیر نه
او د سیم زمانه د پلاسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه و پر هل ډیر زیاته مننه کور ودان رحمت الله اندر د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزای په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون پخوانی استاد چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم پل پل روان